مننه کوم هغه صاحب قدر منوریدونکو کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو لمړنۍ یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غنه کې پر نورو مسایلو سربیره د هیواد له تکړه ډرامه لیکونکي حفیظ الله تراب سره خبرې اترې لرو.
ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبرې برخه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وایي د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي او پاکستاني باید پر ضد اقدام وکړي. قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي په پایل کې خبرونه واورئ چې قاسم سولامل چمتو کړی دی.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې د دوی په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي. حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق په ابو غریب کې پرون په انتحاري حمله کې 12 کسان وژل شول. د هم بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د هغو ضد و نقیض راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبره شوي دي. رویټرز خبري اژانس په واشنگټن کې د امریکا د دفاع د وزارت د یو چارواکي له قوله تایید کړی چې د شنبې په ورځ د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي هغه راپورونه څېړي چې په دې بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. د کندوز ښار ته نږدې د دې پېښې په اړه جزئیات روښانه نه دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي شیر عزیز کاموال ویلي د جنت ګل عثماني په نوم مهم طالب قمندان چې په ګڼو نشتو کې لاس درلودی له 500 نورو وسلوالو سره د چاردرې پولیسوالۍ کې هغه مهال وژل سو چې د سپرلۍ موټر یې په هوایي برید کې په نښه سو. د کامول پوینا طالبانو د دې بریټ په جواب کې له دوی سره شپږ ملکی بندیان په بمونو الوزول دي. خو طالبویان زبی الله مجاهد بیا تایید کړي چې مولا جنت ګل څلور ملګرو سره په بمباری کې وشل سوي. خو نوموړي ادعا کړي چې په دې بمباری کې له دوی سره بندي شپږ افغان سرتیري هم وشل سوي دي. نوموړي دا رد کړي چې ګوندې طالبانو له بمباری وروسته بندیان د غچ په توګه وشل دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته لاغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې څونې مخکې رامنځته سو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د خبري اژانس د شهادت وپاڼه کې د غیخ پرسمې لیکنې یادونه کړې چې وایي خپل حکمتیار د حقپال په قلمي نوم لیکلې او په پکښې له حکومت سره د سولې خبرې اترې عملا پای ته رسېدلې بللې دي. په نهایي سوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې د خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړي دي. د حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي خبرې اترې له ستونزو سره مخ دي او کابل دا مهال د اسلامي حزب د رسمي دریځ په تمه دی. خو امین کریم چې د سولې په خبرو اترو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویلي د سولې خبرو پیل د حزب اسلامي په نوښت سوی وو او دوی لا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په غور کې چارواکي وایي تر یو سلو اویا زیات ښوونځي د دوی له کنټرول او څارنې بهر دي او په دې اړه چې تړلې که پرانیستي کره معلومات نه لري. د غور د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دې ښوونځیو د ښوونکو تنخواګانې نه دي ورکول سوي او څو چې دوی پر دې ډاډمن نه سي چې دا ښوونځي پرانیستي دي تنخواګانې به ورونه لیږي. د غور د ولایت د پوهنې د ریاست یو چارواکي فضل حق نجات ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو له کبله د غور د پوهنې ریاست پر دې ښوونځیو څارنه او کنټرول نه لري.
هنوز رو پوری معسق و خوب از چی نداریم؟
دیوی تروسه د فیروزکو د شمال لسیمو یعنی مرغاب او شویج څخه چې څخه او قرار راپورونه نه لرو. موږ خپل ډاډمن نه یو چې دا ښوونځي به پرانیستي او کتړل وي ځکه زموږ د څارنې ډلې د امنیتي ستونزو له کبله د سیمو ته سفر نسی کولی. نوموړي همدارنګه امنیتي ادارې ملامت کړي چې د ښوونځیو او د معرف د کارکوونکو په امنیت کې ورسره همکاري نه کوي. جرمنی خبرداری ورکړی پرته لدی چې لندن د اروپای ټولنې څخه د وټولو پاړه رسمي خوشتنه نوې سپارلې لدی ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو پر شرایطو بغیر رسمي خبرې اترې ونسی پاینه هلك اروپای او امریکای لوړپوړي چارواکي هڅه کوي د دې ټول پښتنې عواقب کنټرول کړي د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د دوشنبه پر ورځ بروکسل ته ولاړ او هلته د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ او د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ لمشري فدریکا موګرینی سره خبرې وکړې نو موړی ورسته د بریتانیا د بهرنی چارو د وزیر فلیپ هاموند سره د خبرو لپاره لندن ته ولاړې پاینه هلکې په برلین کې د بهرن د کابو کولو لپاره د جرمنی فرانسې او ایتالیا د مشرانو د وی غونډې ته هم کیږي جرمنی او فرانسې ویلي دوی د بهرن د کنټرولولو لپاره متحد دي اخوا لیتوانیا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د داسې تدریجي وټولو غوښتنه کړې چې له اروپای ټولنې سره به اړیکې دوام کړي د لیتوانیا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټولو په صورت کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د کلک مدافع لنشټوالي اندیشنه لري د لیتوانیا د بهرنی چارو وزیر لیناس لینکی ویشس پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبري اعلان تو ویل لیتوانیا غواړي هغه څه خوندي کړي چې له هم لمنځت للې نه دي او ممکن ده چې خوندي سي نو موړي ویره څرګنده کړي چې د روسي په اړوند مسایلو کې شای په اروپای ټولنې کې د خو هیوادونو دریض کمزورې سي چې اصولي چلند کوي عراقی چارواکي د بغداد د لویدیت په 25 کیلومتر کې په ابو غریب سیمه کې پر هجومات د تیر شپې په انتحاري حمله کې د لشتر لژه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي چارواکي وايي په دې بریټ کې همدار سره باندې ډیر شنور کسان ټپین سوي په فلوجي شهر کې پر دایښ ټلې د بریا اعلان وروسته د په بغداد او شاوخوا سیمو کې لمړنۍ حمله د خو مسولیت تر اوسه کومې ټلې نه دی منلې عراقی ځواکونو د شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د فلوجي شهر د اسلامي دولت دلیل ولکې څخه آزاد کړي خو څارون کې د تیر شپې په حمله کې د داعش تر لاس لرلو احتمال ردوي ځکه دا ډله اکثرا شایګان په نشه کوي د تیر شپې حمله په غسیمه کې وسو چې ډېری وګړي سنیان دي او د دې محل روسي خبر دا چې په یمن کې امنیتي چارواکي او روغتیاي کارکونکي وایي د یمن په جنوبي ساحلي شهر موکالا کې یو لړ 14 کسان وژل دي په دې 14 کې حکومتي ځواکونه په نشه سوي هغه سیمه چې 14 پکښ سوي یو محل د القاعده شبکې مهم مرکز او ځینو چارواکو د وژل سو کسانو شمیر ته درشتنه شو دلې او ویل دي چې د ولسی خلکو په ګډون څلور وشتنه نور پکښ ټپین سوي دي بریدونه د دوشنبه په ورځ سوي او مسولیت د اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې دي چارواکي وایي بریدونه د روجماتي څخه څو شپې مخکې پر استخباراتي دفترونو او د تلاشي پر پوسټو سوي دي په یمن کې چې کورونی جګړه پکښ روانه ده داعش او القاعده هم خپل فعالیتونه زیات کړي او دغه تل روان کړي چې نور هم پیچلای کړي دي په د هیواد کې د حوسی ملیشو او ولسمشر عبدالربو منصور هادی د حکومت ترمنځ د روان کړي چې د پات رسول لپاره د سولې په خبرو کې تر اوسه ډیر کم پرمختګ شوی دی دا تر دې دمه خبرونه
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې افغان چارواکي وای د طالبانو مشران له هم په پا پاکستان کې دي او پاکستان ک پرختیا هم د افغانستان په سوله کې همکاري غوړي نو باید په خپل خاور کې د طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي د ولس مشر مرستيال ویان د وخان مینپال دا څرګندونه ورسته له هغه وکړي چې د دوشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو په بهرنیو چارو کې د هیواد د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لخلی وویل د ضرب عزب عملیات ورسته ډیری افغان طالبان افغانستان ته اوختي او له هغه ځای جګړه تنظیموي ځکه خو دوی پر ډیر اغیز نه لري د موضوع تفصیل اجمل اندوړاندې کوي
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمیر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنیو پالیسۍ په اړه خبرو کې ویل چې د افغانستان د سولې خبرې د مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغوړي چې بیرته پایل شي نو موري ویل افغان طالبان کابل نشینه ولې خو جګړې ته دوام ورکول شي په پاکستانی رسنیو کې د سرتاج عزیز لخوا ویل شوی چې طالبان د جګړې په ډګر کې لاس پرې وو سی خبرو ته بغاړه کې نګدي خو که د جګړې په ډګر کې ماتي وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي د جیو تلویزیون په یو ریپورت کې د خاغلی عزیز لخوا ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د نه لاس وهنې پالیسی پر مخ بیايي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي خو نو موري ویل دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي واځي په دې برخه کې همکاري کول شي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دام ویلی چې دوی یو محل پر طالبانو یو ساقیز درلود، خو وست د پوینه د ضرب غضب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډیرې جنگي وړتیاوې دننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال ازادي رډیو سره په خبرو کې دارد چې ګوند افغان طالبان د نن له افغانستان څخه خپل جنگي فعالیتونه تنظیموي. خاغلی مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبری په کوټه او پېښور او کراچی کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم هم هلته ترسره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هملته ټاکل کیږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټه او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري تدرانه تلفات تړولي. خاغلی مینپال ویل ک پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره همکاري وکړي، نو په څلور رخص کمیسون کې دي خپل کړیش باندې عمل وکړي.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیز ورسپانې کتلې او په لنډی سر راته وایي چې په پانو کې څه خبره شوې.
د افغانستان جنگ ویتنام او اوباما د هفینګټن پوسټ ورسپانې د یوې لیکنې عنوان دی. په دې لیکنه کې راغلی هغه میراث چې ولسمشر باراک اوباما به یې پریږدي، له دې کبله ښه میراث نه وي چې دی د ولسمشرۍ په دوو دورو کې د افغانستان د 15 کلن جنگ په شمول د درېمې نړۍ د هیوادونو په وو جګړو کې شکیل پاتې شوی دی. ورسپانه په هیروشیما کې د ولسمشر اوباما ژورې وینا ته اشاره کوي چې د اتمي وحشت په اړه څرګندونې کړې وې، خو د دې ورسپانې له لیکنې سره سم دا د حیرانتیا وړ ده چې اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د 15 نورو کلونو لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو د پاتې کېدو امر وکړ او د له جګړې سره د دې د مخالفت له مسالې سره په ټکر کې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا هیڅ بل ولسمشر په یو وخت په او جګړو کې د اوږدې مودې لپاره شکل شوی نه دی. د 2008 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې اکثرو رای ورکوونکو فکر کاوه چې باراک اوباما د ولسمشر جورج دبليو بوش خلاف سوله غواړي. افینګټن پوسټ ورسپانې همداراز کښلي اوباما ویلي د افغانستان جګړه پر حق جنگ دی، خدای نه دی ویلي چې ولې. ورسپانه د 15 کلنې جګړې ته په اشاره لیکي دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده او د هیواد د دغه جنگ په وجه د سرومال ډیر تاوانونه زغملی دي. 2400 سرتیری وژل شوی، 10000 نورې ژوبل شوی او د اروپا لپاره تر مارشال پلان زیاتې پیسې لګولې دي. ټلیګراف رسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ته حملې یادونه کړې او ویلي دي چې د کوټ ولسوالۍ په نښتو کې په لسګونو ملکیان داعشیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. ټلیګراف لیکي د داعش د سختدریزو دا برید درې میاشتې وروسته له دې وشو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل دا سختدریزه ډله له افغانستانه پاکه شوې ده. د ورسپانې پر اساس د امریکا پوځ اټکل کړی چې په افغانستان کې له 0 تر 3000 پورې داعشي سختدریزي فعالیت کوي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان لیکوال او ژباړون کې محمد نوید آریان سره زموږ د همکار باراکوال میخیل مرکه اوري.
زما په فکر خوشباره تر تخلیق ګرانه ده.
ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب د تلویزیونی ډرامو په باره کې راته غږیږي.
یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
یو اطلاعات و فرهنگ وزارت آنلاین موزیم پرانیست. د دې موزیم للارې هنرمندان کولی شي خپل اثار نندارې ته وړاندې کړي. د باختر آژانس د خبر لمخې آنلاین موزیم د هیواد له فرهنګي میراثونو، هنري آثارو او د افغانستان د فرهنګ او تمدن په باب معلومات اسانه کړي. هر څوک کولی شي هغه وګوري. دا موزیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات او د ملي آرشیف رئیس معصومې نظري پرانیست. هنرمندان کولی شي د دغه پاڼې له لارې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست غواړي د هرات ولایت د خطاطانو آثار له هیواده بهر نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس آریا روفیان په هغه ناسته کې چې د هرات ولایت له خطاطانو سره یې لرله ویلي چې دوی په دې طرحه کار کوي او تر بشپړېدو وروسته به یې جمهوري ریاست ته وسپاري. د باختر آژانس د خبر لمخې آریا روفیان په تیرو کلونو کې د خطاطي هنر ته نه پاملرنه د دې هنر د رکود کلونه بللی دي. په دې ناسته کې خطاطانو خپلې ستونزې هم ویلې چې ښاغلي روفیان د خپلو امکاناتو په حدودو کې د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. هغه ځوان کولی شي د دې پارلمان غړیتوب حاصل کړي چې په ځوانانو پورې د اړوندو رسمي مرکزونو غړیتوب ولري. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په خپله وروستۍ خبرتیا کې له ځوانانو غوښتي د خپل فعالیت سندونه او جوازونه په مرکز کې د ځوانانو د چارو معینیت ته او په ولایتونو کې د اطلاعات و فرهنګ ریاستونو ته وسپاري.
په کوټه کې میش ځوان لیکوال او ژباړونکي محمد نوید آریان له بلوچستان پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماستري کړې ده. د ماشومانو لپاره د کیسو څو کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د دې تر څنګ د تاریخ او فلسفې په برخه کې د لسو شاوخوا علمي آثار هم له اردو ژبې پښتو ته راژباړلې دي چې ځینې یې چاپ او ځینې یې ناچاپ دي. ښاغلی آریان وایي ژباړه تر تحقیق ګران کار دی او که علمي آثار راوژباړو خلق په مدنړۍ له نورو قومونو او کلتورونو خبر شي او په فکرونو کې به بدلون راشي. لکه غلی محمد نوید آریان سره د ژباړو د ارزښت، اړتیا او د ژباړلو کتابونو په باره کې په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
محمد نوید آریان صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو کې د ژباړې لپاره موږ مستقل ادارې نه لرو. بیلابیل کسان د ژباړو په برخه کې کار کوي او هغوی د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي. تاسو هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې پښتو ته مو ګڼ شمېر کتابونه راژباړلې دي. په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا په پښتو کې ژباړې ته څومره اړتیا ده او په کومو برخو کې باید ژباړې راوسي؟
واقعي هم په پښتو معیاري کتابونه نشته، خصوصا ژباړې کې خو بیخي اغه مسته. مګر بیا هم څه ناڅه کار به سوی، خو لکه څنګه چې مستقل ادارې نه دي جوړې سوي، د حکومت لخوا مرسته نسته، نو خلک چې دي ستا خبره په خپل ذوق سره کار کوي. نه، نو موږ هم دا رقم چې دي کتابونه، علمي کتابونه ژباړلې دي. لومړی سر چې ستا سره څه نه وي ته به ژباړې کوې. بیا چې ژباړو مثلا کوم بنیاد جوړ کړ، تر هغه وروسته چې کوم خلک وروزل شول، بیا به تر هغه وروسته چې دی زموږ خلک به په خپله ژبه کې د خپل تصور د خپل افکارو څخه به بیا دی چې دی لیکنه کوي. اوس ایران وګوره، په ایران کې په ملیونو کتابونه چاپیږي ژباړې. چې یو کتاب مثلا ولیکل سي، درېیمه ورځ هغه په تهران کې چاپ شوی. نو د ژباړو اهمیت زیات دی، مګر تر ژباړو را وروسته به یو قدم یا دوه قدمه نور مخته ځو، د خپل لیکنو ته هم چې دی دوام ورکوو.
تر اوسه پورې چې په پښتو کې کومې ژباړې کېږي، اکثریت یې منصور ژباړې دي او منظوم ژباړې لا نسته. دغه کومې منصورې یا نثر ژباړې چې کېږي او کومې ژباړې چې ستاسو له نظره تېرې شوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه ژباړې معیاري ژباړې بللی شو او له دغو ژباړو سره انصاف؟
زموږ خلک چې دي د ژباړې په فن کې مسلکي نه دي، نو داسې ژباړې کړي دي چې د هغه څخه له ورایه معلومېږي چې له کومې ژبې څخه دي. زما په فکر دا ده چې دوی د ژباړې غټه کمزوري ده. باید دا نه سي معلومه چې دا له کومې ژبې څخه دي، باید دا معلوم سي چې دا لکه شپه همدغه ژبه کې لیکل شوي دي.
او تر اوسه چې کومې ژباړې کېږي، په دیني برخه کې هم دا د فقه کتابونه اکثر راژباړل شوي دي، او زیات په اوس وخت کې لیکوالان ادبي ژباړې زیاتې کوي. په داستاني برخه کې ناولونه او لنډې کیسې راژباړي. د علم په نورو برخو کې ژباړو ته څومره اړتیا ده؟
زموږ په پښتو کې چې تر ټولو وړاندې ژباړې سوي دي هغه د مذهبي کتابونو سوي دي. علمي کار خو بیخي لږ سوی دی. فکر کوم چې دغه هم د تیرو لسو کالو یا د دغه یوویشتمې پېړۍ پس له سره به کار را شروع سوی، تر دې وړاندې خو هېڅ هم نه و. غټ مشکل دا ده چې علمي کتابونه بیا لوستونکي نه لري.
ستاسو د ژباړلو کتابونو ته به راسو، تاسو په تیرو شاوخوا پنځلسو کلونو کې فکر کوم د لسو په شاوخوا کې کتابونه پښتو ته را ژباړلي دي، او دغه کتابونه تر ډېره د تاریخ او فلسفې په برخه کې دي، دغو ژباړو ته مو څنګه پام ور واوښت؟ او آیا دغه کتابونه مو د خپل ذوق له مخې وژباړل که نه؟ کوم خپرندوی له تاسو غوښتنه وکړه چې دغه کتابونه ور وژباړي او هغوی چاپ کړل؟
زه تقریبا فکر کوم د لسو یا یولسو کال به ما کتابونه لیکل. تر هغه وروسته چې بیا زما ذوق لږ زیات سو، نو بیا مې علمي کتابونو ته مخ واړوه. په دې باره کې ځینې مشرانو مثلا توصیه راته وکړله، خصوصا صحاف صاحب ځینو یادوم، هغه دې ته وهڅولم.
تر کومه وخته پورې چې موږ په خپله په پښتو کې د بیلابیلو علومو په برخه کې فرضاً د فلسفې او د نفسیاتو د ارواپوهنې د تاریخ یا د لرغونپوهنې په برخه کې چې تر څو موږ خپله لیکوالان ونه لرو، تر هغه وخته پورې زموږ د لوستونکو تنده په همدغو کتابونو ماتېدلی سي که زموږ لیکوال دې ته پام وکړي او دغه کتابونه را وژباړي؟ څه فکر کوئ چې دغسې کتابونه لکه ستاسو په ژباړلو کتابونو کې د پاکستان د نومیالي تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي یادونه موږ کولای سو، د ده څو کتابونه تاسو ژباړلي، دغسې کتابونه زموږ د لوستونکو په فکري بدلون کې څومره مرسته کولای سي؟
ډېره غټه مرسته کولای سي. اوس تر ټولو وړاندې چې دی تاریخ او فلسفه تقریبا نفسیات هم، دا ولې ما انتخاب کړل؟ دا ځکه چې د دغه له لارې زموږ تصورات چې دي تغیر موندلی سي. فلسفه یو ډېر رښتونی علم دی. تاریخ پر ساینسي بنیادونو درول، لکه موږ پخوا فکر کاوه چې تاریخ وایي د پاچاهانو کیسو ته یا د هغو ظلمونو ته یا د هغو شکړونو ته، تاریخ ډېر وسیع مفهوم لري. تاریخ چې دی اوس د ولسونو تاریخ دی. نو په دې باره کې چې دی ما غوښتله چې ولس چې دی د تاریخ له دې نوي تصور څخه چې جدید او ساینسي تصور ورته وایي، له دې څخه آګاه سي. دغه راز فلسفه هم او دغه راز نفسیات او نور داسې علوم هم.
تاسو پوهیږئ چې زموږ چې کوم دلته دیني مدارس دي، په دیني برخه کې هم په درسي نظامي کې فلسفه ډېره کم ورته ویل کېږي، یا به دا ووایي چې هېڅ نه ورته ویل کېږي. او کوم چې دغه عصري علوم دي، د تعلیمي نظام دی، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، په دې کې فلسفه په ډېر برسېرن انداز ورته ویل کېږي. د دغسې کتابونو ژباړه به خلک څومره وهڅوي چې هغوی فلسفه او تاریخ مطالعه کړي؟
په مدرسو کې چې کومه فلسفه ورته ویل کېږي، هغه ډېره پخوانۍ، د 2500 کاله زړه ده. پر هغې وروسته بیا دی هېڅ اضافتوب یا زیاتوب نه دی کړی. نو زما په فکر دا علم چې دی، دا باید که فلسفه ده که تاریخ دی، چې کوم د دې جدید کوم تصور دی، هغه باید موږ درک کړو چې دا زموږ د لوستونکو لپاره ډېر مهم دی. که لومړی ټولګی نه وي، دوهم نه وي، درېیم نه وي، په عالي تحصیلاتو کې خو باید چې دا علم چې دی موږ په ډېره غټه کچه چې دی موږ په خپلو پوهنتونونو کې په پوهنځیو کې په دې کې چې دی وروپېژنو.
څنګه چې ما په پیل کې وویل چې موږ د ژباړو لپاره مستقلې ادارې نه لرو، نو د ذوق له مخې داسې ډېر کتابونه زما تر نظر تېر شوي دي چې یو کتاب دوه یا درېو کسانو ژباړلی. فرضاً زه به د پاولو کولو د الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درېو څلورو کسانو ژباړلی دی، راشد خټک، او دلته په کوټه کې نسیم اڅکزي، او نومیالی لیکوال صفی حلیم دغو کسانو ژباړلی. څه فکر کوئ چې یو کتاب د بیلابیلو کسانو لخوا ژباړل، آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي، که یا فکر کوئ چې پروا نه کوي بیلابیل کسان دی وژباړي، څوک د چا ژباړه خوښوي؟
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کس یا درې کس وژباړي هم بده خبره نه ده. بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه، خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیرې کار کړی دی. د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دري وي، دغه راز نور خلک ژباړي دي وکړي، خو ښه خبره ده. بیا به وروسته لوستونکي فیصله کوي چې چا کوم ښه ژباړه کړې ده، یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکي کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوې هغه کړې دي، زما څخه سوي دي، د چا چې د ژباړه ښه ده، دغه راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته شي.
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولئ چې آیا یو اثر که یو لیکوال ژباړي، داسې هم کېدلی شي چې په یو اثر کې فرضاً د دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي، هغه را وژباړي، انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې؟
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بل ژبې، د بل محیط، د بل هیواد، نو هغه چې دی د خپل هیواد پر د ګټو پر اساس یې بولي، دغه رقم یو شی لیکلی وي، نو کله چې زموږ یو ژباړونکی ورسره مخ کېږي، نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ شي چې که دی هغه شی کټ مټ وژباړي، د خپل محیط لپاره نقصان لري. نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکي لپاره چې دی څه فیصله کوي.
دغه ستاسو د ژباړلو کتابونو په اړه که معلومات راکوي چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي، اوس هم ژباړې تر لاس لاندې دي که نه؟
زما خو د ژباړو تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی. بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتابو تاریخ پرون او نن چې هغه د بده مرغه له ځینو مشکلاتو له وجه چې دی پاتې سو، نو اوس چاپ ته چمتو دی. بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه پخوانیو تهذیبونو کیسه د علي عباس جلال پوری، نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور سو. دغه راز فلسفي ورشه چې د خپل سفر رساله ده هغه هم چاپ سوله د پښتو ادبي غورځنګ له لوري. تاریخ او د تاریخ پرانا کې چې هم د مبارک علي اثر دی هغه هم د صحاب نشراتي موسسه لخوا چاپ سو. بیا وروسته یو زر او یو شپه چې الف لیلا ورته وایي په عربي کې، په فارسي کې هزار یو شپه ورته وایي، هغه په خلص شکل یعنی په یو ټکی ما وژباړه، نو هغه لانه دي چاپ سوی خو بیا هم چاپ ته چمتو دی. دغه راز تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لس کلن وم، ما د پښتو سره علاقه پیدا شوه، نو ما د ماشومان لپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل، نو هغه خو هغه وخت چاپ سوی دي. اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوری کتاب دی هغه مې تر لاس لاندې دی اوس، او د فلسفه لنډ تاریخ چې زما تالیف دی هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی. دغه راز د شذو تاریخ دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی، یو لندکی کتاب دی، دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی.
په دغه کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ یو زر او یو شپه، دغه کتاب خو نومیالي څېړونکي معصوم هوتک هم پښتو ته راجبړل دی، هغه خو په څو ټکو کې دی. دغه تاسو ول چې دا خلاصه د لندیز دی؟
هو دا لندیز دی. زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دور دی، خلک چې دی دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته. نن سبا چې په فیسبوک کې غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي هغه خلک نه لولي. مازره ولر سم بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټکو کتاب هغه کړ چمتو کړ چې ما ول دا چې مختصر به خلک لولي.
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه، په فیسبوک کې به مللی د هر موضوع لپاره پر هر شی باندې پانیستا، خو چې ما تر نظر نه دي تیر سوی هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړی پانه ده. آیا شنه وو چې په دغه ټولنیزو رسنوي کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه سوی وای چې ځوانان ژباړې ته هڅول سوی وای؟
بالکل، تر ټولو د مخه داسې کوشش وسی چې د ژباړونکو چیرته چیرته ناست خواره دي چې دې سره راټول سي، یو نتورک جوړ کړي، یو د بل د کار خبر کو. بیا نو په فیسبوک کې د دې لپاره ګروپونه جوړېدل سي دي چې یو د بل د کار خبر سول، بیا باغه تکراری د ژباړو مسله چې هغه بم لمن زولار سي. دې ته باید چې دې چمتووالی وشودل سي.
په پای کې به دا پښتنه وکم چې ځینې خلک ژباړو ته ډیر ټیټ نظر ګوري. ما خپل هم د ژباړو تجربه کړې، چې ژباړې مې کړې دي. ته ځینو لیکوالانو له خوا ما اوریدل دي چې ژباړه چندانې کار نه دی. ستاسو تجربه څه ده چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده؟
زما په فکر خو ژباړه تر تخلیق ګرانه ده، ولې چې ته د بل سړي فکر راولي خپل ټولنې ته، نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوصل، د هغه محاوره خپل ژبې ته راوصل، دا ډیر مشکل کار دی. په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې، خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغه سلیکل سي، مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي. او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی ور وژباړو، انګریزي خو غني ژبه ده، په انګریزي کې هر څه شته، نو به انګریزانو ته یو نیمګړتیا ویسي. مګر زموږ ژبه چې هیڅ نه لري لمنه تشه ده، نو که په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو هغه به داسې وي لکه نوی شی، ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي دا اوس که درته ووایم چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې به کار ورته سوی، تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي په نشت سره کتابونه موجود و. نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده، بلکې د پښتو لپاره ډېره ضروري ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وږمه راشدي راغلی او د یو مهربان بوډا ځنځي او میکیانو نقل ورسره دی. راځي دا نقل به واورو، د دې لملګرتوب او مهربانیو به خبر شو.
موږ سره بیل نه یو. د چین یو ولسی کیسه. ډیر زمونه په خوا په چین کې یو شتمن سړی اوسېده چې د سترګو له درده خورا په تکلیف و. د بشپې ویهی او پسګرویو تیرولې، او دا د څو ورځو یا اونیو خبره نه وه، بلکې له څو کاله راهیسې دغه حال و. سوداګر ډیرو طبیبانو ته ورغی خو علاج یې ونه شو. د بل ځان سره په ژړغونې غږ ویل، د دومره دنیا د دومره ثروت مې څه په کار راغلل. له طبیبانو نه هیله شوي سوداګر جارچند خپاره کړل چې جار ووهي چې که هر چا د سوداګر د سترګو د خوږ دوا پیدا کړه ډیر لوی انعام به وګټي. د سوداګر د اوسېدو په ښار کې یو نیک عمله بوډا هم اوسېده چې کوڅه په کوڅه به ګرځېده، نقل نبات او نور خواږه خرڅول. دی چې د ډیر مهربان زړه څښتن و، د ګټې پیسې به یې تر ځان بېوزلو کسانو سره ویشلې، او په همدې وجه ټول عمر د کمې سرمایې ګرځنده پلورونکی پاتې و. بودا چې د سوداګر د سترګو له درد خبر شو په ماشوم توپ کې لموره اوریدلې خبره ور یاد شوه چې یو داسې بوټی شته چې د سترګو د هر رنځ دارو دی. بودا خپل سوداره ټوله کړه، څادر یې وڅنډ، کور ته لاړ او میرمنې ته یې وویل چې غواړي ځنګل ته لاړ شي، ګوندې دغه بوټی ومومي. میرمنې ورباندې په قهر شوه چې دا کور د اولاد چا ته پرېږدي چې په ناشنا دوا پسې ځنګل ته ځي. ده ورته وویل اوس خو د دوو ورځو ډوډۍ لرئ او زه به که خدای کول په همدې دوو ورځو کې خامخا راستون شم. په سبا سهار چې سپاهیانو د ښار دروازې پرانیستلې، بوډا لومړنی کس و چې ووت. بوډا د ځنګل په لور نیغ روان و. دی چې کله کوچنی و په خیال کې به یې ځنګل، شین تالاب او ځان د دې شنه تالاب په یخو رڼو اوبو کې لامبوزن ماهی باله. بوډا تر ځنګله پورې په یوه ساعت بې دمی مزل وکړ. هورې چې لاندې وکتل، لیکې لیکې میږي یې ولیدل چې د وریژو د وړو دانو غوندې سپین وړکي بارونه په شا لالهانده روان دي. ورته ځیر شو، پوه شو چې یوه تیږه اوبو ته لوېدلې ده او اوبه راختلې دي میږتون ته ننوتي. د مهربانه زړه څښتن بوډا میږیو ته چې کورې ورانېده خوابده شوه. له ځان سره یې وویل موږ سره بیل نه یو. دا خبره یې وکړه او ویالې ته ورټیټ شو. تیګه یې راویستله، بیا یې په نري لرګي د ویالې غاړه یو څه ژوره کړه چې راوتلې اوبه بیرته ویالې ته توی شي. بوډا چې د میږتون د ژغورلو غم وکړ، په ځنګل کې په خپل مقصد پسې مخ په وړاندې روان شو. د هغه ناشنا درملو د موندلو په اسره هرې خواته کتل او هر شي ته ځیریده. له اوږده لټونه وروسته خوبولی شو. دی چې سهار وختي راپاڅېدلی و، خوب ورباندې غلبه وکړه. ویده شو، په خوب کې ځان د دنګو ماڼیو په ښار کې ولید. بیا یې یوه ډله عسکر ولیدل چې په تیلو غوړې تورې زغیرې اغوستي د ده خواته ور روان دي. عسکر ورڅخه چاپیر شول او اشاره یې ورته وکړه چې دغسې روان شي. عسکرو ویرېدلی بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست. د هورې په یوه لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جګ تاج یې په سر ایښی دی. بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په ځنګنو شو او تنده یې په ځمکه کېښود. ملکې د درېدا امر ورته وکړ. دی چې سخت ویرېدلی و سمدستي راپاڅېد. ملکې ورته وویل د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندې ته هم د لوی سیلاب مخه ونیوله، موږ سره بیل نه یو. هر چېرته که له مشکل سره مخ شي، ته صرف غږ وکه، نور نو بې غمه اوسه، زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې یو. بوډا غاړې صافې کړې، ویویل زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی. ملکې سر وخوځوه، افسوس یې وکوه او ویویل ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اوریدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې. دغه وخت بوډا راویښ شو، راکېناست او پام یې شول چې یو ځل بیا د هغه میږتون په خوا کې دی. په زړه کې ورتېره شوه ګوندې صادقانه رویا به وه چې د میږتون په خوا کې یې د میږیانو ملکه په خوب ولیده. بوډا خپلې میرمنې ته ویلې وه چې تر دوو ورځو ډېر وخت به نه تېروي، ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه نور فکر ونه کړ. راپاڅېد او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تېرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګله څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخنۍ زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېدا نهیلې شوی و، په مازې یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي. له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې. د ماښام په ترغونې کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوې، کله پښه په وران ځای کې ایښې، په مخ روان و. بلاخره یوه زړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټي دلی و. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلی، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویرېده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود، ویویل موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته وروختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل د مابت په منځ کې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړي چې ویخوري. د وویل، ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا اورته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و سمدستي خوب یوړ، خو ان په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګرې، زه خو وار په وار ناکراره کیږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې چې راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شې، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې لرې خو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړې چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلي وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړې او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي همدا دي. د ځنځې د بنیادم غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریکت واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، د امید نشته چې دانه به په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو ورهاخوا یې د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولاړېدو سیکه نه وه پاتې. په ناسته په څکېدو څکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکه وه. پرمختګ سخت و او بډایا وار په وار ستنېدو ته هڅوه، خو ناڅاپه د میږیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میږیو، میږیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میږي راپیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ، میږیو ته یې وویل، زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میږي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا په رېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښوده او میږیو ته یې وویل، له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میږي د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړ و. له چوکیداره یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل، ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ، که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل، زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څښلو یې ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وی څښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډیره خوشاله د هغو پیسو دوه برابر بوډا ته ورکړي چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بوډا او د هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمن غوندي بې زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال فیض الله تراب له کابو 15 کلونو راهیسې ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوې سریال لاس برخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او لس ته مو ښه ځینې خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و.
دا صحیح خبره ده چې په تیرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره دي چې امکانات هم خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا چې د سریالونو جوړول چې ډېر زیات لګه خواړي، نو ټول نه مخکې دا د دولت مسؤلیت دی چې دغه تش ته فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسؤلیت او دغه تش احساس نه کړل، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نشي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپل هم دې لیکلو کې او هم دې هغه ولګوي، بیا په اخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې دې غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، دا راته ووایاست چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلې؟
بله، نو په دغه موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلې دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما ډرامونه په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 ځل نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې ټلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیون نیر درامې او هنری فلمونه لیکلي، همدارنګ مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته. اوس په یو سیریال باندې لګیم، د تلویزیونی سیریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم. لس برخې مې لیکلي دي، کیدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 22 داسې ډرامې او سیریالونه مې لیکلي دي او هنری یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلئ.
زما ډرامې چې خلکو کې دا خبره مشهورې شوې دي او ډېرې خوښې کړي دي، هغه د پریوتې سیری په نامه یو ډرامه وه چې دوستیاله په نامه یو چټکی هلک پکې کار کړی و. دا ډېره زیاته وچلېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه، هغه محلونه ډرامه وه، څاپي دنیا، زنجیرونه. د پړانګ په ځای مې یو فستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ورباندې شوي دي. په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حیثه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهېږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګران خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیل وکړو، نو بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او د کلایمکس او دا شیان ټول لکه څنګه چې په نور کې شته دي، په دغه ډرامه او سیریالونو کې هم شته دي. منتها داسې ده چې دلته ډرامه چې ده، ډرامې لیکل چې دي، دا په صحنو باندې بدلېږي، او ځینې وختونه داسې کېږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کېږي، ځکه هلته اړتیا یي. خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته ښیې خلکو ته، بیا ښیې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي. زما په نظر باندې که چېرته دولت دغه وکړي، نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو، او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه تاسو په خیال همدا وو؟
نه نه، فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه پیسې کې یو څه.
رادیو ډرامې چې دي، دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلې نشي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنه بدلې کې په رادیو ډرامه کې، مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کې وخت تیر شلو، خصوصا د وخت د تیرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو کې دا دغه شان ډیر په اسانه کې دی شي ساوین په کې څوک دومره د کولې نشي اگر په تلویزیونی ډرامه کې تاسو تیر وطنه کولې نشي ځکه ته خلک درته ناشې یو خبر به بل وکم چې د فلم او ډرامې ترمن څه ده ډرامه چې دا د دې حرکتونه چې دي د دې کیسه چې ده بالکل کټ مټ د ژوند سره سم روانه یعنی سړی د فکر کې غنځ دا زما د کور کې ساده په ژوند کې چې کوم دغه پیخي نو په ډرامه کې دا پیخي خو په فلم کې مبالغه ډیره زیاته بیا هم د خلکو باور پر راځي بل خبر دا ده چې فلمونه د بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي لکه د ځوانانو دغه لپاره نه ساګانې پکې بل دا ده چې د فلم صحنې چې ډیره زر زر تیریږي د بیک گراوند موزیک چې هغه ډیر زیاتیږي په لږ وخت کې ډیره صحنې سړی ته خودل کېږي مګر ډرامه چې دا هغه نو بس کټ مټ د ژوند د کاسي ده د دې د کیسه م همدغه نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روان دی
تراب صاحب په کابل کې شاوخوا ډیر تلویزیونی چینل دی او دا چینلونه چې دی ټولې بهرنۍ ډرامې خبروي په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې دا نقد سو خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو متاسفانه دغه برخه ته توجه هم ونه شوه د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي وی نسوای کولای چې دغه سي ډرامې ولري او په مسلسل ډول خبرې شي څه کول په کار دی تاسو په خیال څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو
نو لومړی خو زه دا وی مشارغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام ځکه سیریال او ډرامه چې ده در تلویزیون د ملا تیر تشکیلي او دا نور خبرونه چې دي دای خاخونه دي دا وړ وړ یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلی دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي په مشرۍ کې دي دا چې دي بزنسمنان دي د وطن ته د خدمت او دغه داوی ډیر زیات کوي خدا خبر صحیح نه ده صحیح په دین ده کچیر تا وی نو دی به د پردو په ځای خپل سیریال نه لرلی خدا ول خپل سیریال نه لري د دې لدا ده چې دی په ارزان باید پردي سیریال نه رانیسی د دې په وسیله باندې ډیر پیسې د اعلاناتو د لار نه دی ځان ته راغونډي په خپل باندې پیسې لګي کړه غوړی تکلیف غوړی
نو تراب صاحب څه باید وسی
په کار خدا ده چې دا غزه خو د خبر شوم چې دا ولسمشر صاحب تلات کلتور وزارت یې ویل چې تاسو باید نور خپل سیریال نه جوړ کړئ دا ډیره د قدر وړ خبره ده اگر چې دا مسولیت دغه چا چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسولیت لري مګر دا هغه دې ته پاملرنه و اوس یو سیریال دی هغه شوټینګ روانه زه په دغه بل باندې لګیم د ګلاجان مادوری په نامه زما یو سیریال نوم دی په هغه لګیم د دین ورسته یو بل لیکم نو خدای دې وکړي چې زه په دغه روان کې کال کې درې څلور سیریال نه ولیکم
تراب صاحب دغه ستاسو ډرامې چې دی دا چا فلم کړی دی او
خبره دا ده چې دلته خو لیکلې یو ستونزه او جوړول دا غي نه سوچند ګران کار ګران پدې دي چې دلته ممثلین نه پیدا کیږي بس مونږ ګرځیدل خواریم کړی دا بیا د ډېری برخه چې دي دا ما په داخل کې د کړی ځین ته چارتیا وغه ما په پاکستان کې کړل په سواد کې ځکه دلته خزینه پیدا کیږي اما په خوري خو ځو جنکان تم افغاني جامع زړه او ګرد کمیسونه غوښتي دي دا رجبم سې کړل هڅم کړی دا چې لهجه په خوري معلومه نشي نو د زینو ډرامو ډایرکټر هم په خپل مو د زینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډیره وګدا سلسله ده چې زینو مونږ تاسو ته
د خپل ډرامې مو کتاب کړی مو دي تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوی
او مان سب زخوا په خبره استله بیس کلی د لندو کیسو لیکوالمه نو ما تر اوسه پورې 15 ټولګي مې د لندو کیسو او طنزي داستانو چاپ شوی دي همدارنګ دوه ټولګي مې چې 15 تلویزیونی ډرامې پکې دي هغه د ډرامو ټولګي دي د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړل دی چیرته چې اروا پونوي څلور سو مخه کتاب دی همدارنګ د دری نه مې ځینې اثر ژباړل دي د شعرونو یو ټولګي مې چاپ شوی دي نو دا خبره ټوټل زما 15 اثر مې لیکلي
خدای مو تکړه لره تراب صاحب چې ام ډرامې راته ولي کوي ام سناریو غاني
مننه خدای دې خیر ورکړي بس دا خبره مونږ هر کارین
قدر من اوریدونکو اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسه د رادیوي کارتون وار دی تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدل
و نو یو سړی و چې قسم نومیده هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او خلی کور کې ژوند کاوه مرنی وخلی
خلق با ده هغه دو کور دروازه بانده دره دل تر سو پا هغه خپل توکی و پلوری پا خواشینی توب سرا هغه سره هیس مهربانه نوو
مرنی
لمخیمین لرشا
اگران ملگریه لگه پیسی خوراکه
زستا ملگره نیم زلده زایا
خو هر ورځ باور څخه تیریده او په هغوی به خټه شیندلې
سهار په خیر ښاغلی قسیمه
نجارا
زه نظیم یم ښاغلیه
ته زما هغه خدمتګار وې کنه
ښاغلیه زه ستا باغوان یم
او دا بوی لکه ماشو
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه
اوهو ته دا د بوی په اړه خبرې کوې دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه
مطلب دې همدا بدبویه بوټان دي دا لرې واچوه
خو ښاغلیه دیرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پخو کې ووینم همدا اوس یې لرې واچوه
نظیم ډیر کلونه په ډیرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړه تر دې چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله
ته ابا قاسمیه
تاسو څوک یې
زه د نظیم حمد وکالت پر غاړه لرم پوه شوې
هغه نو څوک دی
ستاسو باغبان هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ
سمه ده هغه څه غواړي
هغه وصیت کړی چې باید ټول مالیې تاسو ته درکړل شي ښاغلیه
رښتیا مالیې څه دی سرو زرو ګاڼې
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولی وو
زه دا بوټان نه غواړم تا سره دی وي
بخښنه غواړم ښاغلیه دا تاسو پورې اړه لري
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم
قاسم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ هغه یې لرې واچول هغه بوټان د خپل دیوال څخه لرې وغورځول بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تیرېده
مرسته یا څوک دې مرسته وکړي یو ډاکټر راوغواړئ هغه ټپي شوی
بله ورځ قاسم محکمې ته وغوښتل شو
ابو قاسمه زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم او ته باید ورته 1500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکې
1500 د طلا سکې دا خو ټوکې دي قاضي صاحب
ته رښتیا وایې نو زر سکې باید ورکې
قاسم په غوسه کې محکمې څخه ووت
احمق قاضي ځان ته څه فکر کوي زر د طلا سکې هغه لیونی شوی دا نو څه رقم قضاوت دی
ابو قاسمه
قاسم مخواړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بویناکه بوټان لاس کې نیولی دی
دا بوټان دې هم در سره وایسا
زه دا زورونکي بوټان هیڅ نه غواړم دا پرته له سردار څخه ګټه نه کوي خپل یې وساته
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم دا ستاسو دی
قاسم نور څه نشو کولی مجبور بوټان یې اخیستی وای هغه هم نیخ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ
لعنتی بوټان
قاسم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی یې کوه همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده ځینې کپ نیونکي په قاسم د هغه د کار شاهدي ورکړه
دا د هغه کار ګډه غرق کړه دا هغه ګناه و دا هغه هغه دا شو کړل
یو ځل بیا قاسم محکمې ته وغوښتل شو
ابو قاسمه امر کوم تر سو پنځه زره د تلاسې کې ورکې ځکه چې بیړۍ دې خرابه کړې او هغوی ته دې ډېر زیان رسولی. او رښتیا قاسمه،
څه
ته کولی شي خپل بوټان ځان سره ویسې؟
قاسم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لري ځای ځنګل ته ویسي او خخی کړي. بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه یې سوری کنده.
همدومره ژور بځای پیسې پکې واچوه.
هغوی په سوری کې د غلا شوو پیسو دوه غټ بیکونه واچول او بیا یې سوری بیرته وپوښل.
د هیچا فکر به هم را نه شي چې دلته به پیسې وي.
راځه چې لاړ شو نوره غلا هم وکړو.
کله چې قاسم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو.
اوس به درته وښایم. لعنتي بوټانو، نور نشي کولی ما وځوروي. همدا چې دلته مخاخ کم نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی.
ته دلته څه کوې؟
کله چې غله بیرته وګرځېدل قاسم هماغه ځای کېنده چېرته چې غلو پیسې خښې کړې وې.
زموږ د کندل شوي ځای څخه لرې شه.
دا زما کنده ده.
او داسې ده؟ اوس به درته ښکاره کړم، ونیسه.
غلو خپلې تورې را وویستې او قاسم پسې شول.
مې پرېږده، هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي.
قاسم دې ته نه کتل چې چیرې ځي. هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد. او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیږو او لرګیو له کندو ډاک وولوېد.
د خدای شکر دی چې خلاص شوم.
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوېد. کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېر آرامه شو. تر هغه آرامه و کله چې هغه بویناکه بوټان یې څنګ ته راغلل. د قاسم زغم نور خلاص شوی و. پریکړه یې وکړه چې هغو بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نه شي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټان یې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټان یې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه، غواړم یې څه ځواب.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بم ته وخوت.
نه
مخکې له دې چې د اور لمبې مړې کړې د کور چت پرې راوغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خواته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هېڅ لاره د وتلو نشته.
د لوګیو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره له سکروټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه، ته خو ښه یې که نه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه،
دا ډیر بدبوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې. سره له دې چې هغو بوټانو ډیر بدبوی ورکوه، خو دا ابو قاسم پخو سره جوړول او ډیر آرامه و. او تر ټولو مهمه، هغو بوټانو تالې مند کړی و. هغو بوټانو بیمه لرله او په هغې بیمه یې خپل کور جوړ کړ، او هره ورځ به ابو قاسم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو پخیر.
سهار دې پخیر.
نن لږ اوبه ډېر خوښ شوه.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو اوس پوه شوئ، که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنا نه ده چې هېڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ساعت 9